اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروان يم د اوسنی رادیو په دې خبرونه کې مو هر کله کوم. لومړی د دې سات خبرونه واوري. تمد چې استرالیا د هغو افغانانو کورنیو ته تاوان ورکړي چې په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو له لوري په غیر قانوني ډول وژل شوي دي. په 2000 کال کې داسې راپور خپور شو چې په کې ادعا شوې وه چې د استرالیا پوځیانو د 2015 او 2016 کلونو ترمنځ په افغانستان کې 9 زندانیان او ملکی افغانان وژلي دي. د استرالیا پوځي چارواکو په وینا د لوی درستیز لوري د 2000 کال د خبره شوی راپور تر تایید وروسته به استرالیا د وشل شویو افغانانو کورنیو ته د تاوان د ورکولو مسأله وڅیړي. استرالیا د نړیوالو ځواکونو په ډله کې شاوخوا 400 عسكر افغانستان ته استولي وو. په کابل کې د روسیې سفیر وایي مسکو شای په افغانستان کې نوري کنسولګری پرانیزي. دیمتری ژیرنوف دا خبره پروند روسیې تاس خبري آژانس ته وکړه او زیاته کړه چې د اوس لپاره د ته اړتیا نشته، خو په راتلونکي کې هیڅ شی څوک را دولې نشي. افغانستان او روسیې له 1999 کال راهیسې ډیپلوماټیکي اړیکې ټینګې کړي او په کابل کې سفارت پرانیست. بیا یو وخت په مزار شریف کې کنسولګری جوړ کړ او د اړتیاله مخې څو نوري کنسولګری هم په بیلابیلو شهرونو کې پرانیستي. د طالبانو حکومت د روسیې په ګډون هیڅ هیواد په رسمیت نه پیژندلې، خو روسیا له هغو څو ګوته پښمیر هیوادونو څخه دی چې د 2021 کال لاګست وروسته چې طالبانو کابل ونیو په افغانستان کې خپل سفارت بند نکړ او په مسکو کې هم د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپاره. د سینما د لوبغاړي رحیم سعیدی یو شمیر خپلوان وایي چې سعیدی طالبانو نیولای دی. دوی ادعا کوي چې سعیدی د تیرونی له یک شنبه راهیسې د طالبانو استخباراتو بیولای دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي او خپلواکو سرچینو هم دا خبر تر دې دمه تایید یا رد کړی نه دی. سعیدی د افغانستان د سینما د لوبغاړو د ټولنې غړی دی او له یو شمیر تلویزیونونو سره یې کار کړی دی. نن د افغانستان د ختیځ د څلورو ولایتونو په شمول چې تیرونی سیلونو ځپلې دي، په اتو ولایتونو کې د بارانونو او د سیلونو وړاندوی نه شوې ده. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې په ننګرهار، کونړ، نورستان، لغمان، همداراز په بدخشان، لوګر، پکتیا او خوست کې د بارانونو او ورسره د سیلونو د بهیدو اټکل کیږي. د خبر پاڼې له مخې د افغانستان په یو شمیر شمالي، مرکزی او لویدیځو ولایتونو کې د سختو بادونو اټکل شوی دی چې سرعت به په ساعت کې له 500 تر 900 کیلومتر پورې وي. د ملګرو ملتونو د یو راپور له مخې چې د تیرونی په پای کې خپور شو، د افغانستان په څلورو ختیځو ولایتونو، ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان کې وروستیو سیلونو او طوفان تر 40 ډیر کسان مړه کړي او له 340 ډیر کسانې ټپیان کړي دي. اسرائیلی الوتکو پرون د یمن پر حدیده بندر بمباری وکړه. دا بمباری یو ورځ وروسته تر دې وشو چې یمنیانو په بی پیلوټ الوتکو تل ابیب ویشت. د اسرائیل پوز د شنبه پروس په یو بیان کې وویل چې د حدیده په بندري شار کې یو شمیر پوزي هدفونه ورسته تر دې وبشتل چې په ورستیو میاشتو کې حوثیانو تر 200 ډیر حمله پر اسرائیل کړی دي. خو د جمعې د ورځې په بریټ کې د لومړي ځل لپاره یو اسرائیلی ټپي شو. د سشکال جنوري را په دی خو امریکایي او برتانی ځواکونه هم څو ځله په یمن کې حوثیان وروسته تر دې پنه کړل چې حوثیان په سر سمندرګي کې پر تجارتي بیړیو بریدونه وکړل. حوثیان وایي چې په دې ډول پر غزې د اسرائیل د بیت غچ اخلي. او د آسیا د شل اوورونو د کرکټ د شزینه لوبغاړو د اتل ولی پترس کې به نن د دې لوبو تیر اتل هند له متحده عربی امارات او پاکستان له نیپال سره مخامخ شي. دا لوبي د جمعې په ورځ د جولای په 19 په سریلانکا کې پیل شوه چې د جولای په 28 به پایلو به وي. د آسیا د شزینه کرکټ په دې اتل ولې کې د کوربه هیواد ترڅنګ د هند، بنگلاديش، پاکستان، تایلند، سریلانکا، متحده عربی امارات، نیپال او مالیزیا ملي لوبډلې برخه لري.
زموږ شخله ازادي راډیو اوري.
د افغانستان په ختیس کې د نورو ورشتونو او سیلونو اټکل په داسې وخت کې شوی دی چې د ملګرو ملتونو په وینا لا هم له ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان څخه د تیری اونۍ د سیلونو له امله د تلفاتو دقیق شمیرې نه دي ترلاسه شوی. ملګرو ملتونو له دغو سیل ځپلیو سره د مرستو غږ کړی او یو شمیر سیل ځپلیو ازادي رادیو ته ویلي دي چې له دوی سره چې څرنګه شایي هغه سیمرسته نه ده شوی. د موضوع تفصیل له احمد شبر اورو.
د افغانستان د ختیځ په څلورو ولایتونو ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان کې نن له 1500 تر 1500 ملي متر پورې د بارانونو د ورېدو اټکل کیږي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وړاندوینه کوي چې په دغو ولایتونو کې د سیلونو امکانات شته. دا ولایتونه دي چې د تیر اونۍ له دوشنبه راهیسې سیلونو او طوفانونو پکې د لسکونو کسانو ژوند اخیستی دی. ملګرو ملتونو له دغو سیل ځپلیو سره پر مرستو ټینګار کړی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند وایي چې د دغو سیل ځپلیو د سرپناه غم باید وخوړل شي. په ننګرهار کې تر ټولو زیاته د سرخرود ولسوالۍ ځپل شوې ده. د هیبت الله په نوم د دې ولسوالۍ یو اوسیدونکی ازادي راډیو ته وویل چې بې نظمه مرستې شوې دي.
دوی راغلی دی اخباز خلکو سره مسله کوي یا راغلی دی یو کور سره کړه بل سره نه کړه. تقریبا دا زمون خپل پلان پکې شهید سورورم پکې هغه زخمی ده بیخی کومه موسسنه درغله. بعض راغلی دی یو صرف راډګی دی پاره ویلی دی او برتل کومه مرستند کړه. په مجموع کې نظام خو بیخی د نظامی څنګه درال زمون ته مثال داډګر نه کړی. نو په مجموع کې تاسو ګوردا سخیو ګورې ډیر زیات تحریب شوی دی او تر اوسه شا کومه مرستنه دا کړی دا نورازی هغه د نمایش دی پاره کړه. هغه کې هغه باز پورنه باز کورنه شوی دی او باز هم دغه سپاد دی. زمونږ جدن غختنه دغه د دم دی حکومت د حکومت خو پرې د حکومت خو بيخنه دغه د انجوګان د بهرنی موسسه چې هغه باید په دغه برخه کې ډیر توجه وکړي. خلکو سره مرسته وکړي مالی برخه کې وکړي د صحت په بخش کې د صحت بخش کې بيخې د مرسته انده کړي.
ملګرو ملتو په افغانستان کې د سج 2023 کال لپاره لنړیوالو د 3 میلیارډ ډالر مرسته غوښتنه کړې ده چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ویاند سټیفن دوجارک په وینا تر دې دمه و سوشل میلیون ډالر مرسته راغونډه شوې ده. شاغلی دوجارک په نیویارک کې خبري غونډې ته د اونۍ په پای کې وویل چې ملګري ملتونه له خپلو شریکانو سره یو ځای په افغانستان کې له طالبانو سره په همغږي غوړي چې د افغانستان په ختیځ او شمال ختیځ کې د وروستیو سیلونو له امله د رامنځته شویو ستونزو غم وخوري. سټیفن دوجارک زیاته کړه چې د ابتدایي شمیرو له مخې دغو سیلونو او رشتونو تر 40 کسان وژلي او 250 نور ټپیان کړي دي. د ننګرهار د سرخرود یو اوسیدونکي سمع الله د تیرونی د سیلونو پاړه ازادي راډیو ته وویل
شدید غلای ورسره شدید طوفان چې لبد مرغه زمون په گاوند کې زمون گاونديان 12 کسان شهیدان کړه ورسره چې دا تکسانور ټپان شو. نو دلته به سکور نه چا وي ته یو نه یو ډول تاوان نه رسولې. خلکو کورونه خطا کړه، کورونه ورته ډنګ کړه، دیوالونه ورته خطا کړه. نه واځي دا چې خلکو ته ځاني ځانونه ورسول په فراخ کچې خلکو ته مالی ځانونه ورسول په خلکو کروندې مکمل لمنځلې وړي. تاسو خپل دلته تصویر ګوري چې دلته شنه فصلونه او جوار او مثلا مختلف نور فصلونه او باغونه ول د لیمو باغ د شفتالانو باغ قسمه قسم فصلونه او چې وسله لپاره تاسو یو حتی یو ډکم پکې نشکته لې.
د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري اندیشنه ښکاره کړې ده چې د افغانستان په ختیځ کې د یو شمیر سړکونو، پلونو او پلچکونو د تخریب له امله تر اوسه هم لري پروتو سیمو ته د ژغورنې ډلې نه دي رسیدلې چې ممکن دغو سیمو ته د ژغورونکو له رسیدو سره د ځاني او مالی زیانونو له نویو شمیرو خبر شو.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني
سپر سره ظرف شوی منګې ستروشنای لار نه لرو منګ اخر حد تمایوسی. خو به هم یو انسان کولای شي چې مثلا د سم مجلې مطالعه سره د کتاب مطالعه سره په دې سره خپل ذهن لږ بدل کړي.
دغه د زهره جنت وو. نوموړی وایي چې د افغانستان په اوسنۍ شرایطو کې چې د خځینه او پر مخ د لیک لواست دروازې بندې دي د چاپی رسنیو لوستل او هغو ته مطالب ورلېګل له فکر بدلولو سره د زده کړې کچه هم لوړوي. د چاپی رسنیو په ډله کې یو هم د مینې مجله ده. دا مجله اوږد تاریخ لري، اوس یې نه اتیو مګڼه له چاپ څخه راوتلې. د ځوانانو په خبره مینې مجلې د دوی د لیکوالۍ قلم ګړندی او شاعري پخه کړې ده.
تاکړه ماته ژمنه ماتیم بهر روغ دننه ماتیم.
نن ام د موضوع چیرون ملتی هم وکړی. قدر من اردونکو، د ګڼ شمیر ځوانانو په باور چاپی رسنه یار وخت په تیره بیا ووس چې لشپګم ټولګي څخه د پورته ټولګي او دینجونو پر مخ د زده کړې دروازې بندې دي، ډېرې ګټورې تمامېدلی شي. خو له بده مرغه د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ را په دې خوا د یاد نظام د بندیزونو او یا هم د اقتصادي مشکلاتو له وجې د نورو رسنیو په څیر ډېر شمیر چاپي رسنۍ هم دې ته اړې شوي چې خپل کار په ټپه ودروي. د مینې په نوم د مجلې مسؤلین وایي چې دوی هم د طالبانو له حاکمیت څخه وروسته دوه کاله مینه مجله چاپ نشوای کړی، خو په دې وروستیو کې په دې توانېدلی چې د دې مجلې نه اتیو مګڼه چاپ کړي. وړاندې تر دې چې د دې مجلې د مدیر مسؤول خبرې واورو، له دوو تنو ځوانانو سره چې په خبرې مینې مجلې د دوی د سواد کچه لوړه کړې غږېدلی یو. زهره جنت هغه افغان پیغله ده چې د ګڼو نورو نجونو په څیر دام ګړې د لیکلوست ټولې لارې ورباندې بندې دي. هغه وایي مینه مجلې د زده کړې په برخه کې یوازینۍ بله ډیوه ده.
مینه مجله خو ما د خوخي له مجلو څخه یو مجله ده. کله چې زه ډیره کوچنی ما او زه د مکتب په دوره کې ما نو زما پلاجن ما ته مینه مجله راوړله. په مینه مجله کې وزن د څه لیکنه وي چې زما ذهن یا زما زړه په خپل لور ته راکښ کو او زما به ډیره مینه پیدا کړل د مینه مجلې سره. نو ما د مکتب دورې نه او یا کوونی سم د ماشومتوب نه د مینه مجلې سره مینه او هغه مطالعه کوله.
کوم مطالب د ډیر پکې مطالعه کول د مینه مجله کې؟
د مینه مجله کې هغه مطالب چې زیاتره زمونږ د ټولنې پورې اړه لرله او هغه چې زمونږ په ټولنې کې به مثلا عیب ګڼل کېدل او خبرې به چې ډېرې زیاتې پټې وي او نه به بیانېدلې. مینه مجله هغه یوه دراز ټوټه وه چې هغه ښېګڼې هغه خبرې به په ډېره اسانه توګه بیانولې او په هغې کې به داسې ټکي لیکل کېدل چې کله به ما ولوستل نو زیاتره زمونږ ټولنې به هغه ټکي نه بیانول، خو مینه مجلې به هغه په ډېره زړورتیا او ښه توګه سره بیانول. نو همدا د دې لامل شوه چې ما د مینه مجلې سره ډېره زیاته مینه پیدا
که یو بیلګه راتوي. مثلا هغه څه و نور ټولنې نه بیانول خو مینه مجلې بیانول، فقط یو کوچنی بیلګه راتوي.
مثلا زمونږ د ټولنې کې د انجینر سره تاوتریخواله غو د زده کړې څخه منع کول یا غو په زور او جبر سره ودول دا خبر ته غوږ نه کې خودل. په مینه مجله کې به داسې ټکي ذکر کېدل چې مونږ باید هر یو ته خپل حق ورکو، یعنی هر یو حق لري، مونږ باید د دې مخنیوی ونکړو، مونږ باید په لونو باندې تحصیل وکړو، هر انسان وړتیا لري. هغه کومې پیښې به چې تېرې شوې، هغه کومې کیسې چې تېرې شوې، زمونږ خورګانو ملالې به لیکلې وي، زمونږ لیکوالانو به لیکلې وي، هغه به په داسې یو ژبه بیان کړې وي چې لوستونکي به په ځان کې راونغاړو او هغه به یو بلې نړۍ ته ویوړو.
اوس دا راته وایه، اوس د نجونو پر مخ باندې د زده کړې دروازې تړل سوی دی، څومره ښه ده چې دغه مجلې مینې ورته ته نورې مجلې دوی ولولي او خپل معلومات تر یو حده پورې بشپړ کړي.
بالکل ډېرې ښه ده. کتاب اشاره وکړه دا چې مونږ ټولې په کور باندې او مونږ ذهنونه ډېر ستړي شوي دي، مونږ ډېر د تاوتریخوالي سره مخ یو، چې مونږ فقط وار چې یو کوچنی رڼا مو سي او مونږ غي په سیروان شو یو لاره پیدا کړو. نو مینه مجله خپل هم چې په کور یې ما او هغه زه مطالعه کوم، هغه د دې لامل کېږي چې مثلا د روحي هم اتره کې یا کوم کړنې یا کوم سخت چې تیری شوی دی هغه بیان کی او د سرات راوخه چې مثلا یو څه کیدون کې دی شاید خلاره مونږ پیدا کو، مونږ باید خپل هلی مړین کو، مونږ باید خپل حس مړین کو، مونږ باید تسلیم نشو. په همدې حالات کې هم د خپل ځان خپل ورتیا څخه استفاده وکړو، مونږ تیارو ته لاندې کو، مونږ کولای شو چې مثلا کور کې مزه کړو وکړو. نو مینه مجله چې دا زما په نظر خپل انجونو سره تا یاد نور ته چې دا ډیره مایوسه شوی دی او ډیری خفه دي، کله دا مطالعه کوي او ډول فکر یې ورسره بدلیږي او د سیو انګیزه ذهن کې لچ خیر از براشي شاید دا تیاری تیر شي، ځکه په دې کې د داستان نه د کیسې د لیکنې لیکل شوی دي. چل تریر خراب حالات راغلي، سخت حالات راغلي او بیرته روشنايي او رڼايي راغلي، نو دا کېدای شي لیک مثبت تاثیر زموږ په ذهن باندې ولري.
تاسو یادونه وکړه چې په کور کې مزدا کړه کېدلی سي ترغه چې بیرته حالات سميږي او مکتبونه او پانتونونه خلاصيږي. دا راته وایي چې غیر د مینې مجلې مطالبه
کتابونه. نور هغه سری چې ته په کور کې وس لولې
خپل کې یو انسان خپل ورتیا ولري او ما سنه شي خپل ورتیا مثلا للا سورنکی نو کول شي چې د انټرنټ څخه استفاده وکي آنلاین استادانو سي داسې د مجلو څخه د کتابونو څخه استفاده وکي هغه څه لیکنه چې لري څه ورتیا چې لري هغه خپل بیان کوي سکله یو انسان خپل خېګنې لري هغه تر پخو لاندې نه کې زه خپل اوس لیکوالي کومه شاعري کومه مطالعه کومه فلسفه مطالعه کومه چې شوي شاعران هغه سخت حالات چې تېر شوي دي هغه مطالعه کومه هغه خلکو چې په هغه حالتونو کې درسونه ویل دي زده کړې کړي دي سختې تېرې کړې دي او بیا یو ځای ته رسېدلې دي نو دا کېدای شي چې مثلا په کور کې هم یو څوک خپله روحیه ډېره مایوسه نه کړي حال دا چې وضعیت داسې دی ماحول داسې دی ټولنه داسې ده چې موږ د صفر سره ضرب شوي موږ هېڅ د روښنایي لاره نه لرو موږ اخر حد ته مایوسه یو خو بیا هم یو انسان کولی شي چې مثلا داسې مجلې مطالعه سره د کتاب مطالعه سره د انټرنیټ څخه ځینو معلومات راغستلو سره په دې سره خپل ذهن لږ بدل کړي
هغو ځوانانو ته به د تاسو خبرې څه وي چې هغه په واک کې لري مجلې اخبارونه ټولنیزې رسنۍ دي مګر دوی لغونه لیک لوست نه کوي دوی وایي چې مکتب نسته پوهنتون نسته دا شاین په درد نه لګیږي له خپلو تجربو نه هغو ته څه وایي یعنی نه که چیرې اوس مکتب او پانتون نسته دام ګټه وردی تاسو خپل تجربه او سره شریک کړئ
بالکل بالکل ډیر خبر ته اشاره وکړه زه خپل یو خون کې مکنه او خپل می سنم کم دی مګر کله چې طالبان راغله ما په کور کې د یو کلاس جوړ کو چې زمونږ په کلی یا زمونږ په ماحول کې چې کوم چې نه کوي دی خبراتله لې زما سره بل لګل غیم لا کار کوله مګر هغه چې نه کوي زه اوس د سې زیانو کې ګورم چې هغه ډیر خې خې لیکنه کوي ډیر خې خې شان لیکي مګر هغه سره ما دونه خورین د کړي ما کتابونه ورته نه دي اب کړي ما ورته د سم مجهز ماحول نه دی جوړ کړی ما د سید مکتب او د پانتن په سوي نه یو غاز کور کې ما راغی سره کار کړی دی مګر هغه کې ډیر زیاتون راغلی دی ک انسانو غواړي نو کول شته چې خمو استفاده وکړي کار مجله ده کتاب دی اس کله ځونه یې سکه کې یو د کوشش وکړي د همدې لار څخه ښه استفاده وکړي مطالعه دی کې ځان دی او زی ته ورسې کله کې خپل شخص جوړ کو ځان دی او زی ته ورسې انټرنیټ نه درس وې کتابونه مخه خودي څوک نشنی ولې کنه دا انټرنیټ چې په نور ویډیو نو مصرفه دغه د سی ویډیوګان خو ستا مخه څوک نشنی ولې کنه ستا ذهن خو څوک نشي بدلولې که ته زما ټول نه خراب اده زما مخه نیولې د مګر ستا د ذهن مخه خو چان دني ولې کنه ستا د لیکونو مخه خو چان دني ولې ستا د لاس د ورتیا ستا د ذهن د ورتیا مخه څوک نشنی ولې خپل ورتیا د ښکارا کم دای وخت دی ویلې کولی کزا کې دا یو ورځ براشي یو ورځ براشي روشنايي براشي ما وختنه بدای چې دې حالات څخه نه مایوسه کې د مجلو څخه کتابونو څخه انټرنیټ څخه د استفاده وکي دا مې وخلاره ده
ډیر زیاته مننه ژوندې سلامت اوسئ
هله کوم کور ودان تاسو نن ډیر زیاته مننه
ایوان شینواری هم وای چې د لیکوالۍ او شاعری پایلې لمینې مجلس خکړې دي خغلی شینواری هم په اوس وخت کې چې د زده کړو امکانات کم شوي دي مینې مجلې ته د ورته چاپی رسنیو چاپېدل ډیر ضرور غني هغه مینې مجلې سره د خپل کار لپاره وای
هغه وخت مونږ تازه مات ګډ شیر لیکوالۍ مونږ کوله هغه وخت کې د مینی مجلې غړیدلې ګلان یو لړۍ شروع شوی و د ځوان شاعران ته کومه معرفي کېدل نو په دغه کې زما پیژندنه راغله او د شیر نمونه مې چاپ شو پکې لاغي نه ورسته نو زه ډیر زیات وهته د ما او شاعري مې لا خوشو زه تاسو ته ویل شم چې د جمهوریت په وخت کې تقریبا د ننګرهار او د ورسته په کابل کې په ډیرو ځایونو کې ګڼ وایندویان د امدغه مجلې برکت روزل شوی او چې بیا وایندوی کوله یا په بیلابیل ادارو کې ډیر غټ خلک مګر روزل یې امدغه مجلې او زمو په شمول موږ په اندره مجله کې وروزل شو دي مجلې موږ ته په ځان باندې باور راک تر ننه پوری موږ لمینی سره همکاري کوو شاعري مو پکې خبره شوې ده لیکوالي مو ورته کړې ده دغه سي د نورو لوی لیکوالانو لیکنې راټولې کړې دي او د مینی یو ځان غړنه کزتا ستوي مې د نورو مجلو سره یو لوی توپیر د مینی دا دی چې نوري مجلې معمولا چې موږ لیدلې دي هغه چې پیل کړې ده وی فکر کوي چې دغه مجلې لوی او غمیار او باور به پدې کی چې د لوی خلکو لیکنې خبرې کی نو قومینی یوازې د سینې دي کړي مینی د لوی خلکو ترڅنګ ځوان لیکوالان هڅول دي لیکلو ته او د دوی لیکنې خبرې کړي دوی په ځان باور کړي او ډیر لوی لوی لیکوالان ته نو جوړ شوی دي
مخکې تر دې چې نور پښتنو تر اوسه تاسو ویل چې د لومړي ځل لپاره تاسو شاعري په مینه کې چاپ سولا کېدلای شي او هغه شعر ته زمزمه کړی چې هغه تاسو ته ډیر شهرت دربخلی وي
معلومه نه شاعري فکری او هنری لحاظ باندې نیمګړتیا ولرلې چې هغه شاعري به ما د خپل شعرونو نه لرې کړې ده په ذهن کې مې نه ده پاتې. نو که بیا تاسو غوښتل به یو بل شعر به تاسو ته دغه کما
فرق نه کوي، یو بل شعر که اوریدونکو ته تاسو زمزمه کې ډېر بخوي.
پاکړه ماته ژمنه ماتیم، تاکړه ماته ژمنه ماتیم، بهر روغ دننه ماتیم، تاکړه ماته ژمنه ماتیم، بهر روغ دننه ماتیم، سقراط د زمانې يم او لټول اتنه ماتیم، دا می لوی سادگی چی لپخلا دخمنه ماتیم، او لیو کانی زړه مې وندا لیو گل بدنه ماتیم. دغه یو پلن بهر کې غزل
ډیر زیاته مننه قلم مولا تان دوسه راځو دې ته چې ځوانو او ریدونکو ته به تاسو پیغام څه وی چې اوس که مثلا د زده کړې زمينه ډیره په افغانستان کې نه ده مسايده، دوی دغه سي چاپی رسنې ولولي خپل معلومات بشپړ کړي، ام خپل لیکل ورولېږي، ام هغه چاپی رسنې کوټه یې سي هغه کور کې چې کوم انجونی دي دوی خواندي دوی مند له زده کړې لري دوی وګوري په دې رات خبر د ځوان نسل لپاره چاپی رسنې اوس په افغانستان کې څومره مهمې دي؟
چاپی رسنې په ټول نړۍ کې ډېرې مهمې دي. لبد مرغه په افغانستان کې چې هر څه کې افراط شوی دی، دغه سي ټولنیز رسنې چې راغلي په دې کې هم موږ افغانانو ډېر زیات افراط وکړ. د کتاب مجلې او ورځپاڼو ځای مو هم فیسبوک ته ورکړ، حال دا چې فیسبوک د ورځپاڼو ځای نشي نیولی. لکه څنګه چې په نوره نړۍ کې کتاب او اخبار خپل خپل ځای لري، دغسې په افغانستان کې هم ګوري د علی هغه کمی ګټي محسوسی ګټي چې ما لیدلې دی او احساس کړی مې دی، هغه دا دی چې مطالعه یو خو زموږ معلومات پراخوي او دا مطالعه چې د چاپی رسنې د دا زموږ په ذهن کې ډیره خچی نه اخست نه خکولې شو نسبت هغه مطالعه ته چې هغه د شیشي مطالعه د موبایل یا د پی ډی اف یا د کمپیوټر، هغه نه دا چاپی رسنې یو خو موږ هر ځای کې ګرځولې شو، ځان سره که په موټر کې که په لارې که په هر ځای کې وي دا ځان سره ګرځولې شو. حال دا چې موبایل او انټرنیټ په هر ځای کې نه کار کوي او نه په هر ځای کې ګرځول ممکن دي او نه په هر ځای کې رسېدل ممکن دي، مګر کتاب دا او بي لري چې په هر ځای کې ګرځولې شو. بل ښه خبره دا ده چې د دینه چې کوم اخس کیږي غل د شیشې له مطالعې نه کیږي. ما په خپل زما فکر ته چې کوم وسط ور کړی دی، زه بيخي په پوره داوي سره وایم چې دا د مجلو برکت دی، دا د کتاب برکت دی. زما فکر ته چې کوم وسط ور کړی، زما تخیل ته چې کوم وده ور کړی ده، زما منطق چې کوي شوی دی، زما دلیل چې کوي شوی، ما ته چې کوم فکر را کړی دی، نو دا مجلی را کړی دی. دا زموږ حوصله ډیری او مونږ کې انسانیت او سړیتوب هم روزي مطالعه، ځکه چې هلته د ادبیاتو اړوند مسایل وي. نو ادبیات خو د مینې او انسانیت دویم نوم دی. دغسې نور هنرونه هم په هغې کې که نقاشي ده، موسیقي یا نڅا یا نور، دا د مینې او انسانیت او سړیتوب دویم نوم دی. نو کله چې مونږ مطالعه کوو تمن په مجله کې ډیر مضامین هنري وي، په مونږ کې انسانیت او سړیتوب روزي، بیا به مونږ چاته ضرر نه رسوو، بیا به مونږ خپل اولاد ته په نه خبره نه قاریږو، هغه به نه وهو، هغه به نه ټکوو، درک مو قوي کیږي. تر ټولو مهمه خبره پکې دا ده چې زموږ درک هم قوي کوي. بیا خپل اولاد درکولی شو، خپل مېرمنه درکولی شو، خپل خویندې درکولی شو، او په ډیرو عادي او کلتوري مسایلو کې هغوی به وهل ټکولو ته موضوع نه بوزو، یعنی هغوی نه وهو نه یې ټکوو، هغوی درکوو. دغه ټول د مجلو او د کتابونو برکت دی.
د مینې مجلې مدیر مسؤول عزت الله زواب وایي چې د اقتصادي ستونزو له وجې د مینې مجلې د کارکوونکو شمیر کم کړی دی، خو بیا یې هم هڅه دا ده چې لوستونکو په تېره بیا ځوانانو ته داسې څه وړاندې کړي چې ګټور ورته تمام شي. د نوموړي خبرې په مرکه کې اورو.
مینه مجله نوی گنا نهات یما شمارا چې دا چاپ شوی دا څو ویلتون ته ورسیدا، او زه هلی زلی کوم چې یو آسان لار پیدا کوم چې د مینه مجله یو څو غنی اروپا، امریکا او کاناډا ته التا غ پرهنګیان یا علاقه مندان یا زمنګ ملګری شي چې هغه تم دا مینه مجله ورسیږي. د دې لګلو نه لا فارغ شوی نه ما، او دا ملا ټول زین نه دی استولی وونه وشو چې دا نوی غنه چاپ شو.
د مینې مجلې پاک لرته وایا شروع مو څه وخت کړی و، بیا کومه وقفه هم پکې راغله را نغله؟
په 2002 کې ډیر لسویه و ته المریض او التا هغه وخت کې زه په ننګرهار پونتون کې ماسیلو ما، نو دا مجله ما پیل کړله. لومړی غنه هغه وخت کې چاپ شوله. به څو ځل داسې ځنی غواخونه ځنی ننګونی وی هغه وخت کې دا مجله د ننګرهار نه خبرېدله. چاپ په پیښور کې کې هغه لمړنۍ کلونو کې چې هغه پاسپورت او ویزې ته اړتیا نه وه پیښور ته تګ اسانه وو. بیا په دې وروستیو کې دا مجله کابل نه خپرېده. مونږ څو کاله کېږي، 15-16 کاله وشو چې دا مجله د کابل نه چاپ کېدله. بیا مجله چې وه ډېر بازار وو او اوس یې بازار داسې کمرنګه غوندې دی. یو څه اغېز خو هغه کورونا په مهال چې بازارونه وتړل شو، بیا هغې نه وروسته نظام دغه شو بدل شو. دی وخت کې بیا ځینې ښوونځي او ښځې دي ځي سړي دي نه ځي او سړي دي ځي ښځې دي نه ځي. نو هغه ډېرو خلکو دندې له لاسه ورکړې، یا ډېر لوستي خلک او زمونږ هغه د مجلې پخواني لوستونکي چې واړه د دې مجلې سره یو ځای رالوی شوي وو هغوی اکثره هېواد پرېښودو ته اړ شو دې مجبورۍ له امله نورو ځایونو ته لاړه. نو مونږ غواړو چې ځینې هغه دوستان د ځان سره وساتلی شو. البته هغوی هم دا غوښتنه لري چې زمونږ هلته چې کورنۍ دي په بهر هېوادونو کې هغوی باید خپل فرهنګ او خپل ژبې سره تړلي پاتې شي.
بله، تاسو راته وایئ چې په دې مجله کې کوم مطالب خپرېږي او دا څومره ځوانانو ته اړوند دي؟
البته اوس ډېره هلي ځلې په دې برخه کې کوو چې د غنجونې چې هغه د ښوونځیو نه پوهنتونونو نه محروم دي او ځوانان ساده مطالبو ته چې د هغوی په ژبه باندې هغوی که کم لیک لوست هم وکړی شي چې هغوی ته یو څه زده کړي. بله، د کورنیو دپاره نو دلته شته داسې مطالب. مونږ سره ځینې پخواني تجربه کارا ژورنالیستان، همدغسې استادان، لیکوالان، شاعران ملګري شته چې د محتوا په اړه لارښوونې او د هغوی ګټورې او همدارنګه مونږ ته کار هم کوي. د طلبانه د دوی لیکنه ولسونو ته رسیږي. تنزیه شیان هم پکې، ځینې د ماشومانو دپاره کیسې هم پکې، ځینې د ځوانانو دپاره پکې سیاسي او ټولنیز مطالب هم وي. ځینې یو وخت پکې بعضې وخت کې پکې یو ساینسي لړۍ هم چلیږي. هنر برخه هم پکې، د هنر د فلمی ستورو یا د لوبغاړو برخه ده، د کرکټ او د نورو لوبو نړیوال لوبغاړي که کورني لوبغاړي، د دغو ژوندلیکونه مخورو شخصیتونو سره، د ادبیاتو د استادانو سره. د مینه مجله کې په دې نهاتیه ګڼو کې آرې ګڼه کې یوه مرکه خو خامخا ما کړې ده او هغه هم پکې خپره شوي.
بله، درته وایه چې نشرات مو څومره وخت پاس وي، یعنی په څومره وخت کې تاسو یوه ګڼه چاپ ته وړاندې کوئ او د لوستونکو واک ورکوئ؟
د اسلامي امارت لرا تک نو وروسته یو دوه کاله صبر مو کو، ځان مې لګ د دوی په پالیسۍ او په هغه نشراتو پوه کو. بیا مې چې پیل وکړو، ما هو هڅه کوله چې زه دوه میاشتو کې باید دا ګڼه چاپ کړم، یعنی دوه میاشتې نه شي چې یو میاشت کې هغه د چاپ ته چمتو او چاپ شي او په دا بله میاشت کې توضیح شي. نو دوه میاشتو کې ځکه چې زه اوس هغسې دفتر هغسې ټیم او پخوانی غوندې نه لرم، بل دغه پوهنتونونو کې چې محصلین دي او البته د لیسو ځوانان هم یو نیم پیدا کېږي چې یا لیکلو کې یا ژباړه، نو مونږ بیا خپله هڅه کوو چې هغه لږ دغه ته خپرولو ته چمتو کړو. دې په خاطر هم چې دا ځوانان وهڅول شي، تشویق شي چې د لیکلو سره یا لوستلو سره مینه پیدا شي، د ځوانانو ذوق هم پکې پالو.
بله، تاسو ویل چې دوه کاله د حاکم نظام نه وروسته د تاسو په چاپ کې ځنډ راغی. علت دا و چې ځان د خلکو په پالیسۍ باندې پوه کړئ. راته ویلی سئ چې څومره بدلون د تاسو د مجلې په چاپ کې راغی، څومره هغه خپلواکي ملاسه ورکړه، څومره سانسور هم پکې راوسته؟
دوه ګڼې چې ما چاپ کړلې، نو بیا هغې نه وروسته داسې یو پیښه وشوله چې زه څه وخت لپاره بندي وم. خو څو ځل داسې پوښتنه شوې ده چې جواز مل چې جواز خو مونږ لرو، هغه پخوانی جواز او سانسور خو مونږ خپل دلته پوهېږو چې دا فرمانونه راځي یا اعلامیه راځي. خو خبره دا ده چې مونږ وایو چې د دې ښوونځیو د پوهنتون د نصاب تر څنګ ځینې نور شیان هم باید ځوانان چې دي هغه یاد ولري یا رسنیو سره. دلته دا د کتاب لوستلو فرهنګ ډېر کمزور او د پخوانه بیا وروستیو کې تیو سخم او بیا هم ډېر ښه نه.
په اوس وخت کې چې له شپږم ټولګي نه د پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي او په نورو ښوونځیو کې هم البته د زده کوونکو له قوله اسې درس نشته لکه دوی چې غواړي، پوهنتون هم همدغسې. او له بلې خوا تاسو د فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو یادونه وکړه چې ځوانانو هغه ته مخه کړي. په دغسې یو وضعیت کې د له چاپي رسنیو سره مرسته کول، هغه ته مطالب ورکول، بیرته چاپي رسنیو مطالب لوستل، دا څومره ګټه ګټور تمامېدلی سي. د دې ګټې راته وایي چې ځوانان په اوسنیو د افغانستان شرایطو کې چې د زده کړې زمینه ډېره کمه مسایده ده، دا هسې ډول مجلو ته لکه مینه مجله چې د مخه کړي څومره دا مهم ده؟
ډېره ګټوره په دې ده. ډېر کله چې زه کومې سیمې ته ځم، خوست ته ځم یا بل ولایت ته ځم یا ننګرهار کې کومې ولسوالۍ ته ځم، آشنا هغه به ما ته ویل چې زر ګڼې ما د پاره زیاته چاپ کا، ځینې وخت به پیسې مخکې رالېږلې. ما به ورته ویل ته دا څه کوې؟ زه د ښوونځیو کې اوسې د هڅولو په پار باندې ځینې ښوونځیو ته ویل نو دغسې دوستانو په ننګرهار، کونړ، لغمان، کابل، غزنی، کندهار، میدان وردګو دې ځایونو ته به مینه مجله تلله. هغه وخت کې
ځوانانو ته څومره ګټوره تمامېدلی سي د دا ډول مجلو لوستل؟ له دونه هغه د خپل سواد کچه لوړول څومره ښه ده ځوانانو ته؟
ډېر کله به ځوانانو لنډۍ رالېږلې موږ به په بېلابېلو موضوعاتو باندې یا په بېلابېلو تورو پیل شوو لنډۍ غوښتې، لیکونه به یې رالېږل. هغې وخت کې موږ یعنی لس دولس مخو پورې یوازې لیکونه د خپلو لوستونکو لیکونه او بیا لنډ لنډ یو پرګراف ځواب او یو پرګراف د هغوی لیک، دغسې به لس پنځلس مخونو کې لیکونه خپرېدل، هغه لنډۍ به خپرېدې، متلونه به خلکو کلو نه رالېږل. خلکو به چې لنډۍ رالېږلې هغه چې موږ لیدل یا به په رسنیو کې وو یا به اطلاعات کلتور اړوند څانګو کې فرهنګي کارونو کې به بوختو او یا به ډېر غټ غټ خبر اعلانو په نړیوالو رسنیو کې، ځکه چې هغه علاقه او شوق به د لوستلو نه شروع شوی و. موږ به دا نوي ټوکېدلي ګلانو په نامه باندې چې هغه چا به نوی شعر شروع کړی او شعر به یې لکښو، د هغه د انځور او د هغه د یو شعر یا دوه شعرونو د نمونې او د هغه د لنډ ژوند لیک سره خپرولو، په دا به په ښوونځیو کې و. نو هغوی به بیا ډېر هڅېدل او تشویقېدل.
بله، ځوانانو نه د تاسو غوښتنه څه ده؟ څومره برخه واخلي نه یوازې مینه مجله کې، نورو مجلو کې څومره د مطالب ولولي، څومره مطالب ورته ور ولېږي؟ ځوانانو نه تاسو څه غواړئ؟
چې دا مطالعې فرهنګ په دودولو کې د خپل ولس سره مرسته وکړي. ځوانان باید کور ته کتاب ویسي، هلته یې د هغه خورکۍ او د هغه مورجان هم ولولي. کور کې چار یو لوستې هغه نورو ته دي، دغسې اخبارونه او مجلې کتابونه ژباړل شوي او کلیکل شوي دا باید ولولي. اخبار پیدا کړي، ورځپاڼه پیدا کړي، یوازې په دغه فیسبوکونو کې او په دې دغه کې ټلیفونونو کې چې بوخت پاتې شي، دا د دوی په تاوان هم ده. اوس خو اکثره ماشومان هم په دې ناروغۍ باندې اخته دي چې بس هغه میندو پلرونه یې په ټلیفونونو هم اخته کړي دي او بس بل شي ته لاس نه وړي. نو د دې په خاطر باندې موږ ځینې انځورونه هم په دې مجله کې او ماشومانو دپاره داسې د لنډو لنډو جملو لرونکو کیسې هم نشروو. نو د دې په ځای کور ته دي کتابونه ویسي، مجلې دي ویسي، اخبارونه دي ویسي.
بله، جواب صاحب درته وایي چې همدا اوس په کوم شمېر ځوانان د تاسو سره په کار باندې بوخت دي د مینې مجلې په لیکلو کې، په نورو چارو کې په کوم شمېر ځوانان دي در سره؟
سیدې اته نه تر لسو کسانو پورې ما سره که ورته مجله ور په شاکه موړي هم ولایت ته وړي اډې ته هم رسې یا په پلور کې مونږ سره مرسته کوي د چاپ په برخه کې. او ځینې نور دوستان دي چې هغه د سپری لانځه دي خدای پر رضا باندې تاو دي، ښځې او نر همکاران شته دی چې اوس اکثره چې دي په خارج کې دي، د وطن نه د باندې دي، هغه په دغه ژورنالیستیک کار کې ملګري دي.
جواب صاحب یوه نړۍ مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
خدای تاسو سره ښه وکړي، سلامت اوسئ.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تان د څنګه خبرونه تربیه فرض کې چې یاست الله مومال او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
سلام، مورز مو په خیر. لازادې رادیو څخه درسی ساعت ته خره غلاست. نن په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګي او تاریخ مضمون وړاندې کوو. د دې خبرونې درسی مسایل د لړن افغانستان تعلیمي مؤسسې په همکاري چمتو شوی او لازادې رادیو خبريږي. د لسم ټولګیز د کونکو ته خره خلاص وایم. په لسم ټولګي کې د تمدنونو د درس په سلسله کې نن د روم تمدن لولو. په نننی درس کې ښوونکی لومړی درته د روم د امپراتوري په باب لنډه تاریخي سلسله بیانوي، ورپسې د روم تمدن لولو. په دې درس کې ښوونکی موږ ته د روم د تمدن سیاسي، فرهنګي او اقتصادي میراثونه او په اوسني روم کې د دغو میراثونو نښې نښانې بیانوي. زو او د ټول مسایل له ښوونکي اورو.
د نن ورځې په لوست کې د روم د امپراتوري د رامنځته کېدو، د لرغوني روم له سیاسي، ټولنیز او کلتوري وضعیت څخه ځان پوه کوو او له هنري بریاوو سره ځان آشنا کوو. لومړی راځو د روم په باره کې یو څه معلومات حاصلوو. د روم تمدن په ایټالیا کې متمرکز و. دغه تمدن هغه پل ګڼل کیږي چې د یونان تمدنونه ورڅخه نوري اروپایي هیوادونو ته تیرېدل. پخوانیو ایټالویانو له یونان څخه الفبا، دینی عقیدې او هنرونه زده کړي چې له همدې امله د ایټالیا نوم یوناني نوم دی. د روم تمدن له میلاد څخه وړاندې په شپږمه پیړۍ کې پرمختیا پیل کړه او د یونان د تمدن له زور وروسته خپلې لوړې پوړې ته ورسېده. د روم ښار په زرم مخزشت کې د لاتیوم په سیمه کې جوړ شو. د لرغوني رومیانو د ژبې لاتیني نوم له همدغې کلمې څخه اخیستل شوی و. هغه مهال د روم یو شمېر مشت قومونه سره یو ځای او یو موټی شول چې لاتینیانو په نامه یې شهرت پیدا کړی او څه مهال وروسته یې د شاهي نظام رامنځته کېدو یو منبع وګرځېده. وروسته له هغه چې رومیان پر ټولې ایټالیا ولکه پیدا کړه، د نورو سیمو د نیولو هڅې یې پیل کړې چې په ترڅ کې یې د رومیانو او کارتاژیانو ترمنځ جګړه پیل شوه. دغه مهال کارتاژ یا ننني تونس د مدیترانې پر ټاپو وزمو او د شمالي افریقا په ډیرو سواحلو ولکه درلودله. د رومیانو او کارتاژ جګړه له یوې پیړۍ ډیر دوام وکړ چې په پایله کې رومیان بریالي شول او په 1346 مخزش کې د کارتاژ دولت پای ته ورسېدی. رومیان خپلو بریاو ته ادامه ورکړه او د مصر او کوچنی آسیا په نیولو سره یې یو پراخه هیواد رامنځته کړ. په دې توګه د روم حکومت د روم په امپراتوري بدل شو. یو بله دوره شروع کیږي د دغه څخه وروسته چې د امپراتوري د دورې په نامه یادیږي او تر 1346 زیږدیز پورې دوام کوي. اکتاو یو پیاوړی سترواک د دې بادشاهي واکمن ګرځي. هغه د هغه د واکمنۍ په وخت کې ډیر اصلاحات راځي او فساد له منځه ځي. د قانون او نظم غشتلوالی هم شتون پیدا کوي. نوې محکمې جوړیږي او د پوستي خدمتونو بنسټ اجدول کیږي. له دریمې زیږدیزې پیړۍ وروسته رومي امپراتوري له ستونزو سره مخ شوه او ځواک یې کمزوری شو. کنستانتین چې د روم د امپراتور او د بیزانتوم یا کنستانتینیا ښار یې د خپلې پلازمینې په توګه غوره کړی و، دغه ګام رومي امپراتوري په دوو برخو ختیځ او لویدیز روم وویشي. لویدیز روم د بهرنیو بریدونو په ترڅ کې د زوړ په لور روانو، خو ختیځ روم تر هغه پایښت ومون چې پلازمینه یې په 1453 کال کې د ترکیې مسلمانانو له لوري فتح شو. په دې ډول د نړۍ دغه لوی سترواک حمله منځه ولاړی. رزو ټولنیز ژوند ته د کلتور اړوند موږ ټولنیز ژوند هم تر بحث لاندې نیسو. د روم د واکمنۍ د جوړېدو پر مهال رومي ټولنه له دریو اصلي ډلو، اصلي رومیان، غیر رومي وګړي او غلامانو څخه جوړه شوې وه. د ځمکې د مالکیت او په ټاکنو کې د ګډون حق یوازې لومړۍ ډلې درلودې او دولتي چارو کې هم له همدې ډلې ټاکل کېده. خو دغه وخت په تیرېدو سره دغه حالت بدلون وکړي او دویمې ډلې هم د اعتراضاتو او هڅو په پایله کې لومړۍ ډلې امتیازات ترلاسه کړل. کچیرې د روم د دین په باره کې خبرې کو، رومیانو هم د یونان په سیر په ډیرو خدایانو باور درلودی او د هغوی عبادت یې کوی. مریخ په جګړو کې مرسته کوونکي جوونو د ښځو ساتونکي مشتری باران ورونکي او عطارد پیغام رسوونکي خدای ګڼل کېدل. هنر او معماری، د هنر او معماری په برخه کې رومیانو ډیر پرمختګ کړی و، خو هنري لارې د یونانی هنر تر اغیزې لاندې و، چې له همدې امله رومي هنر د یو یونانی هنر دوام بلل کېده. له لرغوني روم څخه ډیر آثار لکه لوښي، سکې، وسلې، مجسمې او داسې نور ترلاسه سوه چې د رومي تمدن ښکارندویي کوله. رومیانو د پلونو، مجسمو او ودانیو په جوړولو کې ډیر پرمختګ وکړ.
و موریدل چې د روم امپراتوري هغه مهال له پاشل کې دوه سره مخ شو چې روم په دوو برخو ختیز او لویدیز روم وبېشل شو. که څه هم ختیز روم د څو وخت لپاره باثباته او پیوړی پاتې شو، خو د بهرني يرغل په ترڅ کې وپرځول شو.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
اوس هم د ولسم ټولګي تاریخ، د ولسم ټولګي د تاریخي درسونو په سلسله کې نن د ایران د تاریخ و پاڼه را اړو. په نننی درس کې بولولو چې صفوي دولت ولې د ایران په تاریخي پیښو کې ډیر مهم ګڼل کیږي. لخون کې بواورو چې د صفویانو دولت د ایران د سیاسي تاریخ لپاره څه په میراث پریښودل، او دا چې د افغانانو بریدونو د صفویانو د دولت ثبات تر کومه وننګاوه. د هغه پوښتنې دي چې خون کې به نن د ورځې په درس کې پوره تشریح کړي.
په دې لوست کې به موږ د ایران د تاریخ په باره کې خبرې وکړو، او د صفویانو ورتګ و ایران ته چې کوم لامل کیږي د دوی ورتګ په ایران کې، او وروسته له دوی څخه کله چې د صفوي دولت له منځه ځي په ایران کې کوم ډول حالات رامنځته کیږي، او د صفویانو د ورتګ څخه مخکې په ایران کې څه ډول حالات و، د دوی نظام، اقتصاد په څه حال کې و، او د هغه ترڅنګ د افغانانو په واسطه هغه نوی حکومتي لړۍ رامنځته کېدل، د دې سره سره د ایران اړیکې د بهرني هیوادونو سره چې ایران کوم ډول اړیکې درلودې د اروپا او همداشان د نړۍ سره، دې لوست کې به د دې موضوعاتو څخه لنډه کتنه وکړو. لومړی راځو صفویانو ته، د صفویانو په باره کې به لنډ معلومات حاصل کړو. د شاه اسماعیل صفوی په واسطه د نوي پیړۍ یعنی په 1906 قمري او یا هم 1501 میلادي کال کې د صفوي حکومت رامنځته کېدل د ایران تاریخ ډیره مهمه برخه ګڼل کیږي، ځکه چې د صفویانو څخه مخکې په ایران کې داخلي وضع ډیره خراب، سیاسي ګډوډي شتون درلود او ټولنیز ناخوالې بیخي زیاتې سوې وې، مرکزي دولت شتون نه درلود. خو کله چې صفوي حکومت راځي او په ایران کې رامنځته کیږي، دغه ټولو نقطو ته د پای ټکی ږدي او ایران یو موټی او خلګي اتحاد رابلی. د صفوي لړۍ د مشهور پاچایانو له ډلې څخه یو هم د دوی لومړنی پاچا شاه عباس نومېدی. دغه شاه عباس په نامه پاشا چې د خپلو پادارو، سلرکارانو او سرتیرو په واسطه د صفوي حکومت بنسټ واکمن کړی و، دی د یو لړ پرله پسې لشکر کشیو په واسطه سیمه ییز امیران ټاکلی و، او په هیواد کې د ایران دولت د سارنې لمنه غوړولې و. یوازې دا نه چې د امنیت او امن ته کار کړی و، د نوموړي د واکمنۍ په دوران کې سوداګري، کرنې، صنعت او داسې نورو چارو ته هم خلکو مخه کړې وه. د اصفهان ښار د صفویانو د پلازمینې په توګه د ایران په یو ډیر ښکلی او لوی ښار بدل کیږي. اصفهان شار لمړی صفویان هغه خپل پلازمینه او بیا هغه په یو لوی شار باندې تبدیل کوي. او د دې ټول سره سره چې په صنعت، امنیت او ټولنیز او اقتصادي وضعیت کې دوی پرمختګ رامنځته کړی وو او شوالی او بهتروالی راوستلی وو، صفویانو په نظامی بخش کې هم کار کړی وو. د اروپا په مرسته یې د خپلو عسکرو د زده کړې او پوهې د ځواکونو د سنبالولو په برخه کې له اروپا یانو څخه ګټه ترلاسه کوله. او دوی دوه انګلیسي ورونه چې یو انتونی او بل رابرټ شرلی نومیږي، د دوی څخه هم د جګړې توپونو او د لاسي توپنچو د جوړولو کسب هم زده کړی وو. یعنی دوی نظام ته هم کار کړی وو. صفویانو د ایران دولت وروسته له اسلام څخه د شهرت تر ټولو لوړې پوړیو ته ورساوه، چې وروسته له صفویانو څخه بیا دغه رقم حالت نه دی پیښ شوی. د هغه څخه وروسته رازو افشاریانو واکمنۍ ته، لکه څنګه چې موویل، د صفوي حکومت له پرځېدو څخه وروسته بیا افغانان په ایران باندې د صفویانو په ځای واکمن کیږي، یعنی افشاریان واک ته رسیږي. خو دغه واکمني کول د دوی د ډیر وخت دوام نه نیسي او لنډمهاله واکمني ورته ویلای سو، ځکه چې نادر افشار چې په اصل کې د ترکمنانو د افشارو له ټبر څخه وو، یو ځل بیا ایرانیان په ځان راټول کړل. د غوښتل چې ټول ایرانیان پر ځان باندې راټول کړي او د افغانانو او ازبکو په ګډون د بیلابیل دلی او لشکرونه جوړ کړل تر څو د ایران زیاتې سیمې ونیسي، فاتحې کې او د دې وړتیا پیدا کړي تر څو ایران تر خپل کنټرول لاندې راولي او تر خپل حکومت لاندې راولي. په ټول ایران باندې واکمنی ترلاسه کړه او د یو نوي حکومت رامنځته کېدو لپاره یې لار هواره کړله نادر افشار. خو لکه څنګه چې مو ویل، دغه واکمنی دایمي نه پاتې کیږي، د ډیر وخت لپاره دوام نه کوي، په لنډ وخت کې بیرته له منځه ځي. په دغه وخت کې نادر په وړاندیز د آذربایجان په شمال ختیځ کې د مغان په سیمه کې د قبیلو د مشرانو، مخور او روحانیانو یو غونډه جوړوي او ټول هغه مخور او روحانیان خلک ربلی او مذاکرات او خبرې کوي تر څو یو پاچا وټاکي، چې بیا وروسته له ډیرو مذاکراتو څخه وروسته نادر افشار د ایران د پاچا په توګه ټاکل کیږي. د ایران د نیولو څخه وروسته او د نادر افشار د واک ته د رسیدو څخه وروسته نادر افشار غواړي چې نورې سیمې هم ونیسي. ځانګړي پوځي، سیاستي او اقداماتو په اړه ایران د لنډې مودې لپاره په دې توانیږي چې د افغانستان، هند او کوچنۍ آسیا ځینې برخې ونیسي. خو د نادر افشار د حکومت هغه وروستني کلونه چې دي، هغه د ایران د خلکو لپاره یو څه ستونزمن ګرځي، او په 1118 قمري او یا په 1120 میلادي کال کې نادر افشار د ایرانانو لخوا وژل کیږي. وروسته د نادر افشار د وژلو څخه په ایران کې هم غوغا او ګډوډي او اختلافات لامل کیږي، او د کورنیو اختلافاتو او د مرکزی دولت نور له منځه ځي.
د ایران د تاریخ د درسونو په سلسله کې نن په دې پوښو چې د صفوي دولت لره پرزیدو وروسته د لنډ وخت لپاره افغانان پر ایران واکمن وو، خو نادر افشار بیا دې تاریخي سلسلې ته د پای ټکی کېښود او پر ایران د خپلې واکمنۍ په پل سره یې د دغه هیواد پر ټولو سیمو خپل حاکمیت جاری کړ.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیز ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
دا تاسو له ازادي رادیو څخه درسي ساعت ته وغیاست. د دولسم ټولګي د تاریخ په تیر درس کې مو د افغانستان د خپلواکۍ په بیرته ترلاسه کولو کې د امان الله خان تاریخي ونډه مطالعه کړه. نن هم امانی تاریخ ته دوام ورکو. نن به ښوونکی راته وایي چې د خپلواکۍ له ترلاسه کولو وروسته افغانستان په څه ډول یو سیاسي، اقتصادي او ټولنیز حالت کې و، او امان الله خان له شته وضعیته د وتلو لپاره څه ډول اصلاحي پروګرامونه تر لاس لاندې ونیول. په دې سلسله کې به د همدغو اصلاحي پروګرامونو هغه اغیزې ولولو چې یو مستقل افغانستان یې د پرمختګ لارې ته برابر کړ.
بل موضوع اصلاحات تی چی د غازی امان الله خان د دولت په وخت کې له 1921 څخه تر 1928 پورې رامنځته شوي د هغو اصلاحاتو او سترو کړنو په باره کې به لنډ معلومات حاصل کو. په 1919 او یا هم په 1928 لمریز کال کې کله چې افغانستان له انګریزانو څخه ازادي واخیستله او د پرسمیت باندې وپیژندل سو، د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ لاسته راوړنې د هیواد په وروستیو ټولنیو او اقتصادي پروسو کې ژور اغیزه درلوده. افغانستان د یو نوې مرحلې پیل وکړي او یو نوې مرحلې ته داخل سو چې له دې عمله د شاه امان الله خان د خلکو په منځ کې ډېر محبوبیت درلودي او د هغوی په ملاتړ یې ډېر همه بدلونونه رامنځته کړل. انګلیسیانو سره 1919 کال کې د خپلواکۍ په جګړه کې د هیواد پانګه په بشپړ توګه خلاصه شوې او ختمه شوې وه، او بیل پیسو او بیل زیرمې هیڅ امکان نه لري چې یو کوچنک بدلون دی هم په یو ټولنه کې راسي. د همدې عمل د مالی او اداري اصلاحاتو چارې پیل کېدل اړین او مهم و. نو غازی امان الله خان هم د مالی او اداري اصلاحاتو کې پوره کوشش کوي او دغه پروسه چارې پیل کړلې. مالی او اقتصادي چارې شاه امان الله خان د اصلاحاتو د تطبیق په لومړي پړاو کې د ستونزو سره مخامخ و، ځکه د دې تطبیقول لومړی دا چې خلک خپله بېوزله وي او نه غواړي چې مالیات او دا شی دې ورباندې اضافه او یا هم وسپاري وه دولت ته. نوموړي د خلکو د مالیاتو فشار را لږ کړ. له ځمکې څخه د جنس مالیه یې نور په جنس باندې نه غوښتله، هغه یې و نغدو ته واړوله. یعنې دا چې هغه د ځمکې خاوندان چې وه او یا هم شتمنۍ لرونکي خلک چې وه د هغو څخه یې مالیه نور په نغدو باندې اخیستل، او ټولو خلکو پرته د خان او ملک ته د پیسو د سپارلو څخه هغو کولی سوای چې د مالیه دفتر سره په اړیکه کې سي او هغه ته خپله مالیه وسپاري. پاتسو د سارویو د مالیه د ورکړې دپاره د سارویو محصول په نامه قانونیه رامنځته کړ. په اداري اصلاحاتو کې دولت د هر سنه ډیر د افغانستان ملي وحدت او ثبات ته پاملرنه وکړه، او د دغه ملي وحدت ورورولي د افغانستان د خلکو په مساوي حقوقو ولاړو. د اساسي قانون د اتمی ماده سره سم ټول هغه خلک چې افغانستان کې ژوند کوي پرته له دینی او مساوي مسایلو تبع ګڼل کیږي، یعنې ټول یو رقم دی او ټول د افغانستان تبع ده. د دې څخه وروسته کلتوري چارې سیډو د غازی امان الله خان په وخت کې د اساسي قانون د 28مې مادې سره سم د لیک لوست زده کړه اجباري سوله، او ډېر شمېر ښوونځي په دغه وخت کې پرانیستل سولې. په مرکز او ولایتونو کې ښوونځیانې جوړې سولې. په پایتخت کې د حبیبې لیسې سربیره د امانیه لیسې هم جوړه شوله په دغه وخت کې، چې لومړی لیسا د فرانسویانو لخوا جوړه سوله د حبیبی لیسا، او دوهم د امانیه لیسا بیا د جرمنیانو په مرسته او کومک باندې جوړه سوله. دا هغه ټول اداري کلتوري اصلاحات و چې د غازی امان الله خان په وخت کې رااله.
د د امانی تاریخ د اصلاحاتو په برخه کې پر دې سره پوښتنه چې د امان الله خان له لوري د اصلاحات نه یوازې اداري نظم رامنځته کړ، بلکې د هغه قانوني اصلاحات د دې لامل شول چې ټول افغانان د قانون په وړاندې یو ډول حق او مکلفیت ولري. له دې اصلاحاتو سره ټول افغانانو ځان د افغانستان مالکان وګڼل.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
درنو زده کوونکو، هیله ده چې نننۍ درس مو د پام وړ ګرځیدلې وي او د خوانځي د تاریخ مضمون پس د کولو کې در سره مرسته کړې وي. نو په همدې ته ما درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. تر بیا د خدای پامن.
تاسې دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221204601. یو ځل بیا 00420221204601.
بم جیب شی روپے پکی گی دزڑ شربت او گولے پکی گی مور میں ناروغا زڑی رپی گی چل منس کبھی ہوں سائے لنڈی گی دسنگ آواز دے مت بیان راغل گر گر اخلی ما شمان راغل دوی را توائی چی بی سوارا ٹکرے پبار